په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات خبرونو کوو په داسې حال کې چې په افغانستان کې شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زر ورځې اوړي د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وايي په افغانستان کې د دې زر ورځو زیانونه هیڅ کله نشي جبران کو افغانستان نشي جبران کولای د دې سازمان د خزو د څنګ مرستیال هیدربار پروندشن په ایکس پانه په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوخت زیانونه د جبران وړ نه دي پر افغانستان طالبانو دی بیا وکمنې دوه کال نو پر شوې چې شپږم لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو د تعلیم له حق څخه به برخې شي د طالبانو حکومت د 2020 میلادي کال په پای کې د جنو د پونتونو دروازې هم به لکم د لبند کړې د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشروعې په دې هواد کې سکل په خپل تل د اسلام په اړه تر هغه د حمله غوښ د پام وړ لول د توماس هالدن وانګ د خبرې د جرمني خبري اژانس ډي پی سره په یو مرکه کې نن خبره شوې کړې ده د جرمن چارواکي ویلي چې د دې غوښونو پر زیاتې دو په افغانستان کې د طالبانو د بیا وکمنې دوه او د داشت خراسان څنګه د پیاوړتیا غیز همشته خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی نو موري دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې رونه د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکی او یو پولیس په چړې ووهل چې ټپي پولیس څو ورځې وروسته انسا ورکړه نړیوال بانک نن سیشن به اعلان وکړ چې په پاکستان کې د بریښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره یو میلیارډ ډالر پور تصویب کړی دی د بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیز کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوی بریښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ایزو ټولنو ته د خلاص رسید چارو لپاره کار واخیستل شي د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین ویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د داسو د برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي د داسو د برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې خبر پښتونخوا کې جوړیږي په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,360 میګاواټو نه تر 15,400 میګاواټو پورې ورسیږي دا بند د چین په مرسته رغول کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وايي په غزه کې د برمته او د ژغورنې لپاره د اسرائیل پاوز په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او ساتنه خی له بشري جنایتونو سره انډول عمل وی اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبه په ورځ د غزې د ترانګ په مرکزي سیمه نوسایرات کې انتر سره شول په غزه کې روغتي چارواکو ویل په دې عملیاتو کې 200 او ډیر فلسطینیان وژل شوی دي په جنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لارنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼمیشته سیمه کې بمباري شوی دا جدي پوښتنه رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکی وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او ور لمخي خبرداري چې د جګړې منل شوی اصول دي په پام کې نیولې لاورن زیاته کړه چې فلسطینی وسلوالو په ګڼمیشتو سیمو کې د برمتو د ساتنې په خاطر د فلسطینی ملکي وګړو او برمتو ژوند په خطر کې اچولې دی لاورن سوېل خای د دوړ لور اقدام له بشري جنایتونو سره انډولوي په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی په پلازمینه برلین کې د غونډې جوړې دوه هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلې دوه مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول د برلین غونډې د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکېنۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې پراپورونو کې به واورې چې د خړونو لیوال پروګرام وای په افغانستان کې بیساره لوګه او د خړو خوندیتوب که څه هم په ورستیو کلونو کې مخبخه کېدو خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنۍ تنخوا 15,000 افغانیو ته راټیټې کړې دي
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي
د طالبان د حکومت چارواکو وایي د 2013 کال له پایله تر اوسه څلور سو زره ډیر افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبر شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خورونو نیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګو د خورو خوندیتوب مخ په خکې دوه خلا هم د هوار لسلورمه برخه څخه زیات وګړي دي ژوند پات کې دوه لپاره خوراکي مرستالتي لري. د خورونو نیوال پروګرام دا هم ویل چې په افغانستان کې طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته بشري ناورین نور هم پیچلې او لا زیات شوې ده. د سازمان پراتون کو شپږ میاشتې کې خپل مرستو د دوام لپاره شپږ سوه اویا میلیون ډالر رو د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر اړ کسان وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بیړنۍ مرستې ته سخته اړتیا لري. نور حال د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېساري لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنی 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د نغدو پیسو د کمښت ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې د ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړای دی. WFP زیاته کړې چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیه ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو 6 میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د کابل اوسیدونکو پریګل چې د خپلو 5 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکو وایي
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغ دی، هغه په یوه هټۍ کې کار کوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډیر تر فشار لاندې و، د ملا تکلیف لري. زه واقعیا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. څلور میاشتې کېږي چې کرامه نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته را سره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې ویلي و چې د می په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې، چې خوراکي مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامل ده. WFP دا هم ویلي چې سکل په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هماله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستۍ سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکو او خونکو منی چې د طالبانو حکومت دوی میاشتنی تنخواوې 5000 افغانۍ تر ټیټ کړې دي. دغه خزیده پریکړه غیر عادلانه او له تعویز ډکه بولي او وایي چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. تفصیل به هم د عبید سپوږمۍ په راپور کې.
په
په افغانستان کې د خونکو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکو تاییدوي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنی معاشونه 15000 افغانۍ او تر اچټ کړی دی. دوی دغه پریکړه د خزو پر وړاندې بې عدالتي او ښکارا تبعیزي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمېدو سره به لا ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکونکو او خونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې د جوزا میاشتې له پایله به نور 15000 افغانۍ معاش ورکول کیږي. په هرات ولایت کې د یوې دولتي ادارې یوې خزینه کارکونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراهی
سموک همکاران و حتی وکلا چې له مرکز څخه د کوچنی اختر پر رسیدو سره لک تر لګه د جوزا د میاست ماش د تیر په تیر ورکړي، خو هغه ونه منله او ویل چې موږ کولای سو په خوانی ماشونه هم غسی در کړو، خو دراتونکو میاشتو له ماشونو څخه به یو څه کم
کوي بعدی از روی ماش شما کسر میشه.
په همدې حال کې په دولتي ادارو کې د خونکو په ګډون یو شمېر خزینه کارکونکو هم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې دا موضوع تایید کړي، خو د موضوع د حساسیت لامل یې له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. په کابل ښار کې یوې مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې خونکې ده خو اوس یې معاش کم شوی دی.
لور می خون کې دا زنګ را ته ووه او وی ویل چې دا چې ماشی 15000 افغانۍ راټیټ سوای لاریون وکړي، خو د دفتر د رئیس لخوا ورسره اړیکه نیول سوي چې که ټولګي ترانسي او لاریون وکړي حوزې ته به وړل کیږي. ستونزې بيخي ډېری دي، نو د ژوند نور وس نه لرو.
لتهری ویونه راهی سی په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت اداري امور ته منسوب یو لیک خبر شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو معاشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوی وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15000 افغانۍ ټاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا صادر شوی دی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوی چې یوازې د هغو خزینه کارکونکو معاش چې اوس مهال په کور ناستې دي او که دې فرمان کې هغه ښځې هم شامل دي چې اوس هم د دولتي ادارو کارکونکي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو بي بي سي د طالبانو د یوه حکومتي چارواکي په حواله د دغه لیک تصدیق ثابت کړای. د ښځو د حقونو فعالان هم د طالبانو د حکومت دغه فرمان د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض نښه ګڼي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي، بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي. طالبان د ښځو پر وړاندې خپل پخواني سیاستونه دوامداره کوي او غواړي ښځې له ټولنې څخه وایستل شي. که څه هم د دوی د بیا واکمنېدو سره سم دوی د ښځو اړوند یو پر بل پسې فرمانونه صادر کړل.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دغه فرمان خپله سیستماتیک تبعیض ده، ډیر محدود ځایونو کې چې هغه شد ضرورت د ښځو حضور ته لکه د تالاشي او بعض شفاخانو کلینیکونو کې چې دوی کار کوي د هغوی ماشونه کم کول، یعنی د خپله د ښایي چې د طالبانو ایدیالوژي د ښځو په مقابل کې دا ده چې ښځې اصلا د نور انسانانو په توګه دوی مساوي نه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته ډیری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه اوس په کورونو کې ناستې دي، او د طالبانو حکومت ویلي وو چې دوی ته به معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ سره په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو د بندیز په ګډون ښځې له لسګونو نورو بندیزونو او فرمانونو سره مخ شوې دي. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو دغه فرمانونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا پریکړې لغوه کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي رادیو .com
د 2000 لومړي کال په دوبی کې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوروسه کته هم په هیواد کې جګړه ختمه شوې او نسبی امنیت شم امنیت او نسبی امنیت ټینګ شوی. خو زینو وختونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د طالبانو د نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې بیا هم دا هیواد ناامنه بللی دی. ورته یو ارزونه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ نن د 2023 کال د سولې شاخص په نوم یو راپور کړی او افغانستان په جنوبي اسیا کې تر ټولو کم امنه یا ناامنه هیواد بللی دی. نور حال د فیروز عزیزی پر پورت کې
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي اسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سیشن به پورز د 2040 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سا کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړکېچن سوای دی. د IEP د راپور لمخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي. دغه راز ویل سوي چې د کورنۍ او جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلي چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2040 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 103 هیوادونو په منځ کې 103 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې کتار کې او یمن 103 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتره سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي، سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 لس کسه پس پای مخ دی مړ کېږي. دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنګ شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنګ نیست ولې، جنګ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختمه شي، چې وکړای شو خپل کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتي چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل، د حکومت ولې پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې امنیت او ثبات پر وړاندې د غواخونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت کې د انجاریه او سیاست کې طالبان پیش میبرند،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شی به د سولې امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خدا مهال د سولې او ثبات د دوامدار کېدو او هر اړخیز اقتصادي وادي لپاره کوم حل لاريسته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسول خدایار نائب زاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل:
راي حل نیست کې جامع بین المللي
د حل لار همداده چې د نړیوال ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونو پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکره میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کینی او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې ازمایل سوي چیرې بللې دي. د یادونه ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2040 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې په حماس غږ کړی چې دا طرح ومني. امنیت شورا د پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه شخړو راپورونه ورکول کېږي. نور بله احمد تکله واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په غزا کې د اوربان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره خروخانه کړ چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلی چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړي او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامدار اوربند او له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلوشل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګومان کېږي چې ښایي درېمه برخه یې وژل شوي وي. بایدن دا طرحه د یوې اسرائیلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلي یو ځل بیا را ژوندې کړي چې د غزې اتمیاشتنې جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې اتیا لخپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي د 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت کډوالو او رسندونکو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. نو تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان په جبري ډول ایستل شوی، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستانه ایستل شوی دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې واستوګنې د کمیسون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غاک ته ویلي چې هر ورځ له دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته ستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایران په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوختوم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوی. زمونږ کاروبارونه هم نشته دی،
نو کور کرایا موږ ته ډیره مشکله باندې برابر او بل موږ د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محروميږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته لګي، نو موږ وضعیت ډیر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډیر ګران دي، نو ډیر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړي، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طلب چارواکو غوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي. د ځوانانو دغه غوښتنې په خوست کې له طلب چارواکو سره په یو غونډه کې مطرح کړې. نور حالی د نجیب الله الخیل رپورټ کې.
خوست ځوانان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوري اقتصاد، د نشه یي توکو استعمال او کارونه، سړي تختونی، د قومونو او کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ، همداشان ځینې نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي. د باکو سوالي اوسیدونکو او مدني فعال رحمان الله غهیز مشال رادیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړی چې دوی چارواکو سره شریک کړي.
خوستي ځوانان په واڅک سره د امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشي موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي. په خوست کې د خځو او نجونو پر وړاندې په خاص ول د جبر نکاح او په بدو کې د خځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندې هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي.
خوستی فعالان وایي په اوسني حالت کې د بیکاری لکبله ځینې رواني فشارونه او نهیلې دي چې ځوانان ورڅخه کړيږي. د خوست د ترزی او حواله شیر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکار دي، هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت د مثلا بیکاری دو، نو هغه ستونزې چې موږ شریک کړلې په موږ کې ځوانان بعضې نورو برخو کې ستونزې لري، مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې.
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو او غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونی ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي. خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار داوي چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی، مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزو واوري او پر ځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او دغه شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
بلوري ته په خوښ کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوري دي. د دوی په وینا پراتلونکو کې به نه یوازې د داډول ناستو بهیر روان وساتي، بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي. خوست امنیه قمندان عبدالرشید عمری ویل
غواړو چې موږ د په میاشت کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي، کومې خبرې وي، هغه واری شي. په پوره توګه ان شاء الله مطمئن شو. الله تعالی ته امید دی چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي، کوم ستونزې چې دی هغه ټول حل شي.
د یادونه ورده خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بیلابیلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خود د ځوانانو ډیره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
د خوست ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب مو واورېدل. وړاندې د دوهم برخه کې د تاند څانګې د ځوانانو لپاره په ځانګړي اونیز پروګرام کې به د ځوانانو د نورو ستونزو څخه خبر شي. خو اوس په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي، د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نه شي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله دربار په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د ګواښ مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي څو بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. د جرمنی د کورونوي استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سکل د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالډن وانګ دا خبره د جرمنی له خبري اژانس سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش د خراسان څنګه د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نړیوال بانک نن سهشنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې له دغه پور څخه بل دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیز کې د چین په مرسته رغول کیږي، د تولید شوی برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پاوس په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبه په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نصیرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 270 فلسطینیان وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې خوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د انلاین زده کړې زمينه برابر کړې وایي لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
انلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدلو لواجه ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناس طبقه کې چاغې به چرګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه ته باندې هغه خو په وبو باندې له هوسولې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي له ښځینه زده کوونکو څخه هیله چه ده؟
از ما هیله ده ده لطول افغان زوانان سخه شده ده خپل وقت لحر دخی و هر ثانی سخه استفاده وکلی و انلاین ده ولی پل درس ده ادامه ورکی یعنی ده فرصت باید گته واخلی پا علمی کچه بانجی خپل زان نلول کلی ترسو پاینده که خو مرفع جوان ولده.
قدرمن اوردونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل لښ پغم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دیتا چوالی پا آنلاین ډول د خزینه زده کوونکو شمیر لک شوی دی. د کابل اوسیدونکو حسینه په دې اکله وایي
په افغانستان ټول انجونې جوړې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل پوهنتونونه ول درس ول نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه مات دي امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نوه موږ ته هغه نه کوي ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکانې زړه نه ښه کوي ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل زده کړې کوو کوشش کوو چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو امیدونه یې قطع شول د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم درس ووایم تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې د نورو ممالکو غوندې اسلامي ممالکو البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت ونه کړم. دا ډېر د خفګان ماته خپل البته د خفګان ځای ده ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک یې دوی سمونیم کوشش و مرست و حصه دی انجونه دی او باید دمونگ مملکت انجونه تدار با دیر سخته زکر زخپلا چه ونشم کولای کورس تلاشم یا مکتب تلاشم یا پانتون تلاشم داده مال پارا دیر ده خفگان زایده او دیری پخوا خو دولتی مکتبی ول خوان انجونه دیری رایگان کولایشو چلتا درس و اخپل تکر وکلی پرمخته وکلی بس و اس متاسفانه چه آنلاین هم مصارف خواړی آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره د لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثر کیږي. ولې چې کتا فکر کړی چې ځوانان تر اوسه پورې ځان ورسې په خاص ډول مثلا کوم ځای په وناست وبکه کې چې هغه بیچارهګان مثلا تر اوسه پورې ځان ورساو مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پری کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه چې د لس کال د ولس کال د بیچارهګانو تعلیم کړی دي ځانونه تر وزاره سوځي تبه نه هغه په وبو باندې لا هوس ولې کنه او بیا دې د سی په یو نامعلوم برخلیک باندې اختص چې معلومی نه چې دا به څه محل داستون حل کیږي. بس پر کور باندې کښنه سه هغه ځوانان چې د مثال په ډول دی لوړ زده کړې کړې وي یعنی که زه خپل مثال درکم زه د پونتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کاسم ولی متاسفانه ما ته چا الته داسې په سترګ باندې ونه کتل چې دا کس دا دی فارغه سو د پونتون څخه د دې لپاره به موږ یو ځای یا زه چې خپل مثلا ارزای ته تللم الته هغه ځایونه ډکی یا مثلا کارني یا الته چې وګوره د خیشو د خاله ډیر دغه کیږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله
زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولی پر وظیفه باندې درې بیا داغه د تعلیم سویه واښه تم نه کتل کیږي نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو هغوی د انلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي هر کم زده کړي چې که هغه په انلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید لاسه ورنه کړي ځکه چې کیدای سي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي او هلته دوی لارې عمومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي دا یې له ځان سره ظلم دی نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یو ښه لاره ده د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپل کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري نو صحیح دی ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسیدونکي به تللې وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډیر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یو لویه ستونزه ده نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپله د افغانستان دولت آیا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي دا به تر ټولو ښه لاره
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي یوه ډاکټر نه وي یوه څارنواله نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کیږي څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وې څارنوالې وي قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي په ټول دنیا کې وګورئ په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کیږي هلته وګورئ د ښځینو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي زه فکر کوم چې د ښځینو لپاره لکه څرنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا ده چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي
اینجا
انجینر همتوال چې له دوه کلونو را په دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تېره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ دا خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو او څنګه موږ وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږ وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمیر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مسلمان هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه د یو کالج خطاطي رښتیا دغه ټول مضامین موږ شروع کړي. اما متاسفانه چې ځوانان کاغنجي کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. په وړیا شکل باندې لا ته دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو. د مشکلاتو سره
استاد تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول. اساسي علت یې څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادیږي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. یا دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول. یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغه به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي. یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل دا چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي، خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. آر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړي، دوی ته آنلاین درس پیل کړي؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ؟ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کومه دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې یادوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په سواو نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځان ته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واتساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دی ځان سره ملګری کړو.
واتساپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتساپ، ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتساپ ماشاءالله سي واتساپ ټلیګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وصلېږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتساپ لنک وسرسته، شمیره وسرسته او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کی په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی زما هیله ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجي شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت ده، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډیره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې دې ټوله ورځ بیکاره ناشتي خپل ځان تر یو ځای پر رسولې سي. خو په خوا کې دوی د پانتون د خوانځي غوښتن کې دي. تاسو به حکم نظام ته سوال ولرئ چې د ځوانانو په مخ د تنکې ځوانانو پر مخ نور خوانځي خلاص کی او پانتونونو دروازې پرانستي، په دې اکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتونو او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي، څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی شي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي، خپل وخت مدیریت کړي، او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درن دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
یاس